افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپره سوي دي. نن دوشنبه ده، د زمري 17 د جولای 13. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. ریپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه کلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډیره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یو غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کومو مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم څوار لسمی اشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تیر اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. ریپورټونه وایي په بادغیس کې د خادس په ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل، د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوې وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کمانډوز واکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بل یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګوندونې د دوشنبه په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړي. ښاغلي روحاني وویل
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغلی روحانی وای د دی ولایتی کمشنرانو د فهرست و برخه چې وو ویش کسان وو د جمهور ریاست لخوا منزور شوی. غل چې تازه مو تر رسیدلی او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پخانی لیست سره یو زیاده کمشنرانو شمیر یو سل دو تن تر رسیدي. که خدای کول سر له سبب موږ د کمشنران ولایتونو تاسو استو او خپل کار به پیلوي. خغلی روحانی وای د دی کمشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمشنران نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هیواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پېښې په اړه پلټنې کوي. پیخه د تاجکستان د پلازمین دوشنبه په 150 کیلومتر کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. دا کورنۍ چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپل ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 720 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 8 نېټه له راداره تریتمه شوه. په هغه رپورت کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوی چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوی او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګمان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 1,60,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پیښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. قسم دا تحریک انصاف ګوند یوازې سر باندې د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافی اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه سوي دي. د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دښمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راودي چې د یو قمندې لاندې او خلک یې هم احترام وکړي.
دا هم ورې چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه مې اسکی هلته درکې تا ته یو ایرانۍ درکې دغه نه پنځه شپږ لکه خوري د پنځه شپږ لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر لوکومو ستونزو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای سي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یوه بله مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تېره اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دی ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې سالیس، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی او احتمالي اوربند ټینګې دو پر سر څرخې دي، دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وشو چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي لپاره وال سټریټ جورنال ورسپانې راپور تکړه هغه تر اوسه په رسمي توګه نه تایید شوی. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوی غړی او نوم یې نه دی پټاګه شوی رویټرز ته ویلي، د دوحه غونډې چې په یو دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نشو ویلی، خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیل دلی. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلی چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید تر سره شوی او په کې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې لمخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرته له دې چې پرې حملې وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملېدو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازنۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړي هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکولو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویترز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکي چې وبخي یو بل چارواکی چې د خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوست چې د لوی اختر له را رسیدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږد مهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوي چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه بل اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پریکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د رواني لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دوړو لوریو ترمنځ د خفګان د خدمېدو ښکارندوی کوي. تفصیل له خان محمد سین.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړو، له ولسمشر اجرایه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکاته. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشې کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشې کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعاً چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ یې د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړې او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
قضیه حقوقی که علاش پیدا شده بود یک طرف قضیه است به نام
حقوقی قضیه چی د هغه پر وړاندې ده دا د قضیه یو اړخ ده خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحالم رسیال ده دا په نیک فال نیسو په هر اندازه چې دغه ناراضایتي ختم شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وای چې خاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي د دا هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملی نه بولي چې له مخې لري پرتې سیمې سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي د دغه کمیسن یوه استازي ازادي راډیو ته ویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غشتل سي اکرام الله اکرام او نور تفصیل
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبري وروسته چې د نوي پلان لمخې به یو شمیر کمیشت یو لری پرتی سیمه سیمایي اردو ته وسپاري د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي د غتر حد عملی کېدو وړ نه بولي د کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي
امریکه دوه ول نه د بلدار شکور په کور به موږ ته دښمنانه پیدا کی محلي کمانډانان به بیا چاخ کی ظلمونه به کوي که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشم محلي اردو ته دی ورکوي تشکیل هم له دی ورکوي امکانات هم دی ورکوي ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي محلي ټوپک سالاران نه ولس خلاص شي
خغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتی ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لری پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتی پوستو د ختمولو طرحه د عملی کېدو په حال کې ده د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لری پرتو او کم نفوسه سیمو امنیت سیمه ایزي اردو ته وسپارل شي نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ایزي اردو په نوم شپږ ډیر زره سیز نوې ځواک جوړ شي دا سره پورنه هم ورکل شي چې د ډونالد ترامپ ادارې افغان امنیتی ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاته ګوکړي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی لیکل شوی ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژي یو برخه ده چې په خوا د افغانستان په اړه اعلان شوی ده ورسپانې لیکلي چې دغه اقدام بلې وی خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتی ځواکونو پام لرنه ډیره شي خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت تر هوه چې اوس د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سیمونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته په لیرې ساحو کې پراته دی باید راورسی په بیزونو کې ځای په ځای شي سیمونږ د پراکندګي نه مخنیوی وکړو او په پراکندګي کې د مونږ تهدیدات زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوستو باندې ول گزارونه ورکړي خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی
خغل رادمنش وایي چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملی شوی چې ښه نتیجه هم ورکړی ده دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغو ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمي وي موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پوخانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام لارې به وسلې شوی وو یو وار بیا وسلوال نشي او پراتلونکو کې حکومت ته سرخوږی جوړ نکړي خو خاغلی رادمنې شوی چې سیمه ایز اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شوی او سرتیرو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناستي
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هره ورځ نږدې 300 کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي نور حال د وصل وصل په راپور کې
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوسګار دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
90 روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 90 روپۍ کېږي، یو میلیون یو میلیون ته میاشت کې هلته درکړي، تا ته یو ایرانۍ درکړي، دغه نه 15-16 لکه خورې، نو د 15-16 لکه کې څلور لکه تا ته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي هیڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکي چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرض شوي کسان دي او یو شمېر نورې بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا هم 40 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لویدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنګټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 13 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا دی چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا ده چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړې دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت همدا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لېږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته پې خپله ګزاره نه کېږي.
د ښاغلي سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتوالی به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته او هغه هیواد به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اروزګان کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امنیت بی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان کې د سولې جام په نوم د 20 ورځنۍ ټورنمنت پای ته ورسېدې. د غلوبي تیر ما شام پای ته ورسېدې. مسولین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د 20 ورځې دوام وکړ، چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، طوفان لوبډلې دوهم، او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
دا ټورنمنت په دوو ګروپو ویشل شوی چې په هر ګروپ کې تا ته ټیمونه ولوبېدل. نن اخري لوبه چې وه هغه د طوفان او د امیرات بی ترمنځ وه چې امیرات بی لومړی مقام خپل کړي، مبارکي ورته وایو، او طوفان دوهم مقام خپل کړي، دې ته هم مبارکي وایو. اول لوبه مهمه ده، او دا غرنګ امیرات الف ټیم درېم مقام خپل کړي.
لدی سره یو شمیر هغه ځوانان هم خوښ دي چې ورته د لوب زمينه برابر سوي ده. دوی له نور ځوانانو هم غواړي چې له نشي توکو کارونې لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نو خزمه حکمت لا د امریات دی بي ټیم کپتان یم، او زموږ ټیم وکول چې مړای مقام تر لاسه کړ، زموږ لوبغاړي ټول ښه وځل خالو به وکړه او د توپان ټیم چې وغم خلوب غاړي او تکړه ټیم هغه دوی مقام ترلاسه کړو. یعنی نوې تخنیکونه بعضې د والیبال په حق لس ده کل بعضې د نورو کسانو سره مری پیش وو. موخه د دې تورنمنټ زموږ یوازینی موخه د سولې دپاره وه. موږ د تورنمنټ سولې په نامه جوړ کړی وه.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له ناامن او وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاري له امله نشو ته مخه کړې او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. روسیا، ایران او ترکیه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي نن د دې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي.
د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچی په تفریحي ښار ګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورینتف، د ایران د پلاوي مشیر، د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاري او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي. په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغه غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغه غونډې علاوه له روسیې سره د سوریې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه موسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې. روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. د امریکا متحده ایالات، فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړه نه دي برخمنې.
او سم ورزو د ساينس دنیا ته. یو جاپانی ستور مزل چې په دې ورستوي کې لپاره زار استن سوي غواړي راتلونکي سفرونه مریخ ته وي. ملالی بشیر باندې نور تفصيل لري.
نورش کې کنای ته دا خبر ډیر خوشالون کيده چې بل اخر په مریخ کې د اوبو شتون ثابت سو. دغه یو څلوشت کلن ستور مزل په نړیواله فضائي بيړۍ کې یو سلو اتش په تورز تیر کړي او تیر اونۍ بیرته مزه کې ترستون سو. د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې وربان تیر سوي هم خبرې کړې. کله چې له فضا بیرته راستون سوم، د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلې وایي تمه لري چې ثابت سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کنای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې، پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکرې جوړیږي، په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او احتیاط راولېږي. زه باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی، باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادیو ازادي کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته ورسته له سلام کوچیم. د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچي صدقه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچیان ستونزې لري، ولې دغه د مالداري کوچیانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی، یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي، هم وږي دي، هم ډنګر دي، هم غاړې تولیدلي، یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولېږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ دوریا باندې خرڅوو خپل مالونه. زموږ مالونه په هېڅ قیمتو باندې نه خرڅېږي. نو موږ د دولت ته دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري، د کوچیانو سږ کال یو څه مرسته او کومکونه وکړي. نو دغه مې د وزیر صاحب ته پوښتنه وله چې وزیر صاحب شتاج او سامکاري پر دې برابر وکړي سره له د لوړپوړو چارواکو باید توجه ودې کار ته وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه. ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب، بیخي مو دا د بادغیس حلقې سړک نه کړی، پټینګ را هیله او غوښتنه درڅخه کوو چې د دې سړک کار جړندی او تیز کړئ. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورټي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خبرونه نیمایی ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري، ورپسې ناجیه سپی د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
نن د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل. رپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه 1 کلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تېر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي. او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. د الوتکه 4 کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې ترې تمه شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي. د 5 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اګست د میاشتې تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لبسې بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده. ټاکل شوی چې نن د کابل د 2 رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به 2 ورځې دوام وکړي. او په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې وي 13 ورځې نه وخته پای ته ورسېدې چې مرکز ټیم لومړی، دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ. د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوی چې غوره لوبغاړو ته پکې نقدي جایزې او لیکونه هم وویشل شول.
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. واصل وصال راپور لري.
د اصلاحاتو نه دمل تړاو د لوګي د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیون امریکایي ډالرو ویډیا مرستې او تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پورس په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغیزمن ډول ولګول شي
و ارزش کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم.
د وای د دغه مرستو ارزښت کول شو په سو برخو ویشو. لومړی خدای چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کول شي د لوګي د کچې رقمولو، د اقتصادي وده او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شنول چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایې د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور له مخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې دغه شن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 1.75% لوړه شوې او په 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لاسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیا ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه دا ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغیزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وای ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره شوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشی علي رضا روحاني د دوشنبه پورس په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبري اعلان ته وویل. ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوي چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځن سره تایید سو.
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست یو برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منزور سوي وو او سنای لیست چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه گی همدا ونی منظور سی وی او ان شاء الله سر له سبب زمون ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګل کی او په کار به پیل کوي.
طرف ولایت اعزام میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو له 15 او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدریجي لنمحالي کمشنران ټاکل کیږي چې وای باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای چې نګدي 15 ولایتونو ته خزنه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېګل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بیلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسیدلي چې په څلنه کار روان دي او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیست وویستل سي او له لومړي لیست ایستل سوي کسان بیرته لیست دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نیوی ټاکل سوي شاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مزکه بل زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل شوی شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه ښار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوی ځمکې به د زورواکو له منګولو را خلاصې کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبې په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازینی هدف مو ترینکور ته خدمت کول دي چې هغه به لومړی د ادارې څخه شروع کوو. ریفورم او اصلاحات به یې د ښار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي. د غیر پلاني ساحو شاملول په ماستر پلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون ورته جوړ شي. دا چې ډېرې ساحې غیر پلاني دي، کلاس کال مخکې د ماستر پلان تطبیق شوی وي، خلکو ته به دونه مشکلات نه وای یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیق کېږي.
له دې سره د دغه ولایت د امنیت کومندانۍ مسؤلینو هم ژمنه وکړه چې د نوي ښاروال ملا به وتړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیت کومندان ډګروال محمد معروف احمدزی داسې وویل:
تر کوم اندازې پورې چې امنیت کومندانۍ پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والی صاحب پولیس ته تاسو په خدمت کې ده. کشفه یې کورزي موږ خدمتګار.
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دی عملي کړي او په ښار کې دی قانون عملي کړي. د ترینکوټ شار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل:
قوانین چې دی په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې دا قوانین باید به طرفه اصلاح دی وکړي. په هغه د تسمه لپاره موږ زموږ پروګرام کې اوس پر نه دی عملي شوی قانون.
چوروره زورواکی ارکار کی مشرم د د یورپیم د د زکم د د تعمیرم د د کته مسكين وی تا بری وای د زیتنس جوړوي د دومزله او درې منزله جوړوم.
د فداسیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځلې دولت د ماستر پلان د عملي کېدو کار پیل کړي خو بیرته زورواکو مخنیولې او دولت نه دی توانېدلې چې ماستر پلان عملي کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کلی او کورونو پر سر د برښنا غزیدلې مز راټیټ سوي چې د شرطیو امکانات زیات سوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غزیدلې د برښنا مزي د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برښنا د مزو په مسیر کې یو شمیر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلاری آزادۍ رادیو ته وویل:
پای په کلی او په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوست. هغه پای لري دي هغه ډېر ځوانان دي سیمونه لینونه ډېر کاته دي او د زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کړي او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نهشته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدري مزي نهایت لس متره لزمکه پورته دي.
هغه مزه چر کش شوی دي لس متره د زمکنه راجه کی دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا لس متره جګوی د زمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دي. مونږ د رئیس جمهورنا خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسوه یا افتتاح وسوه باید ټول دوی زندان ته ول.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره یا 40 متره ولګي ول کسي هغه کې متراج کم شوی ده. ټي 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 لګول شوی دي. فاصله د پایو مراد شوی نه ده. فاصله ډیره ده. د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلالمه دغه پروژه تطبیق شوی ده. ډیر نواقص لري.
په لوګر کې د برښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برښنا پلی شوی پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي:
اکثره د سپدې کې کارسوي دي تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده. باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. او بل په ساحه مسکونی کې سه دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نصب کړي دي 416 متره ده. سه د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلې برښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
د نن ډرامه په یو مطلب پسې اوریدلی سي. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پاکستان کې د دوو کورنیو دودی زواکمنی ختم کړه او په دې توګه د هیواد په خلکو کې د هلي راژوندۍ کړي چې ښایي د هیواد اوس نو پر یو نوی لوري روان شوی دی. خو د کرکټ د پخوانی ستوري له ځینو ویرونکو خندونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یو لوی ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله. خود ته په انتخاباتو کې ډېری رائے راوړې دي. د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د دې ګوند ته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وای لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کېږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشې را برسېره کېږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یو بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کېږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین یې د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زنداني پخواني صدراعظم نواز شریف او د ترور شوې پخوانۍ صدراعظمې بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلي دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیه د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وای عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ درې ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو اوریدونکو و موریدل چې ګل پری خپل خواخه حلیمې ته داسې ډاډ ورکړ خپل دواړو ماشومانو ته د شپې وخت په وخت راویخیږي حسینه چې یا وګی پاتې شي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي اوس به واورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی
د اسلام پلاره نام خدای دی وی د پټي خو ډیر ښه سابه کړی دی
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نو رښتیا پلاره کې هغه خاص څوک دی چې تاسو سره ګوري ما خو هغه نه پیژندلې
علی ما او سنم ګل دی ګل پری ته خدای دوه ماشومان ورکړي دی یو لور او یو زوی
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوي کې د خیر سره
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه د څه شي خبره
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یو راځي اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده ویلې چې تاسو به هم را سره ورځئ له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي
نه به ورسره تلاړه شي او نه به زه واده ورېدل کنه
ولې
ولې دا چې زه خانم او ته د خان میرمنې
نو دا خو لا ښه خبره ده سنم ګله غریبه نور څوک لري وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپری کورنۍ ښه راته وګوري
ښه که ښه راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي شفیقې په دوه پیسو
خدای دې نه کوي که د خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن
ښځه ډېرو ببولالې به راته نه غږې زما یوه خبره به درته مې وکړه دویمه پکې نه ځېږي
ګوره د اسلام پلاره عذر درته کوم د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله ما ورته غورې کړې دي چې د اسلام پلار به په دې خېښي کې ډېره خوري کوي
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړې دي لیونۍ
لیونۍ مې د خدای نه کوي ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی او حق در باندې لري
معلم صاحب زینب زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدی په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم خدیجې تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم ته صبر چې دادی دا په پیسو څه کوې دا در سره نیموم اوس مې تنخواه واخیسته هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې دا واخله د ماشوم علاج پې وکړه
نو معلم صاحبې موږ سره خو یو غیران هم نشته دا به څنګه
ته اندېښنه مه کوه چې کله در سره پیدا شوې رابی کې ریښتیا یو بل زیری به هم در باندې وکړم
په خوله دې برکت شه معلم صاحبې ته دې په شاګرد څومره مهربانه یې وده نه ویل چې د څه شي زیری
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدي د هغې خبرې غم مې خوړله انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي د چا خبره نه به سیخ وسوځي نه کباب
زما سر په اخلاص نه شو هغه زما د میراث خبره یادوي که کومه بله خبره
هو ستا د میراث خبره یادوم
صدقه د شم ما ویل کور ته به درشم خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده لمونځ راپسې کوي زه به نصیحت ورته وکړم ګوند یې عقل یې سر ته راشي
دا څه وایې نو مولای صاحب مې ورور پسې ورغی
هو ویلې چې د دین خبرې ورته کوم ورته وایم چې خدای هم ورته غاړه کیږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه
د مولای صاحب د کور ودان وي خو معلم صاحب که رښتیا راباندې وایې زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم
کومې خبرې ته
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی موږ په پوزه نه پرېږدي هسې نه چې مولای صاحب ته ترخې خبرې وکړي
ګلۍ وګورئ په سرې کوترې دورې وایي او دی د لښتې په اوبو کې خپله څېره ګوري نو د بد مشې موسا ګله
زه مې پټ پټ دې ته وایې که
د دې ویره ولم نه ګورې له خلکو نه پټې د لښتې په اوبو کې خپلی اوخ کی تو هم زپوی شو زلت پات مشا د خوشاله اوخ کی بتو یوی زوانی مرګه نن سبا غد د کوش دی خبر روانی دی
او هغه د خدای په خیر وش خو زه د غم اوخ کی تو هم تو واخه لوی تا مان را وختلی
تو صبر چې زم د لختی په غاړه در سره کینم خانو او سوایا د تشي لوی تا وانه
خان ما په سره مې مال کې مدوراوه ما کا مال په سو په ناستو پیغام مې دیوال ته غړول و او خیال په لونه مې ول تا وای
خانو بیا
مې بیا دا چې ما په سره کې پچا هی جوړول ما وې کز ما د زړ په ری کوژد وسی زبه د سروګت مې ورته لکوم کوم هیگی چی سمو سول؟
نه، نوزه چو پایگم، زرد باد ماشا خوراتا ویو آیا کنه
کار داسی سو، چی ناسا پا شرنگ سو دبام لسر چو شایر آو غرزوید آوی چی دابا پیریانو دس روزر گتمی را غرزوولی تو آیا که
زو آیم خا، زرد باد ماشا، نو دا شرنگ دو چشی و؟
دا صبر، در تو آیم زل دیر خوشحالی نا ورخطا سو جب ته ملاس کې یو زوړ کاغذ میرا واکست تیلې می ورته ولګو کاغذ می بلکې چې د سرو زر غټ مې وینم
نو بیا چې د سرو غټ مې دی ولې دلا پیدا دی کړ
نه د سرو زر غټ مې چیرې و د بام له سره د کومې کوتر له پخونه کړی رالوې دلې و
خو نو دې کې نو ته خبره ده چې ته اوس د لختي په غاړه ورته وخې ته یو بیا
خبره څنګه نه ده تو نن حاصله خبره کلا خبری اسی بی گودره گڑیگی
خا نز جدی بادموشا شاف شاف مکاوا پا اصلی خبره می پویکا
اصل خبره داره چه پا یو جیب که می زور کاغذ و پا بلکه دی 500 لور
خا نور
نور دا چه ما دی 500 پا لور دی زاره کاغذ گمان کرده و او پینځه سوه ګون نوټ مې سوځلی و
زړه دې بدمشه ته اوس د پینځه سوه ګون لوټ په غم مه ژاړه دې ته وژاړه چې هسېنا لاسونه او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي
دا ولې دا څه وایې
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي درته وایي به چې ته لیونه یې که پیریانه یې چې لوټونه سوځوې خو ته خبره واوره
وای وای ته وایه چې په زړه مې سړه تبه راغله
هسې ټوکې مې در سره وکړې خو دا خبره پټه وساته ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا په داسې لیونتوب نه کوې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام مولای صاحب سره مشه
جنتی شه ایمان دې سلامت شه
مولای صاحب دلته کې نه پدې کاټ کې لاس می در نه کوم مولای صاحب لاسونه می پخاتو کا کړو
خیر ده خیر ده ماشاءالله سبحان الله سردار خان سکل مو ډیر بوسی ودی امید دیسی خانم با ما هم خوب
هو مولایی سیب هر چه دیرو بوس می آسه خر شد یا اوچه مخپلو سروی تا بساتر خواه مولایی سیب زبازم پا من در تا چای رو
نه نه تکی نه
خواه
چای تا ضرورت نشتا ایوه خبرم در سر کولا ما ویل چه سر پو بغگی گو
خدیر
دل تا خوزو کر آغلم چه دا چوب ردی کیگی دو جمعیل ماندو تا هم نیراغله
سوای مولای صاحب په دې کې درته پړیم ښه اوس د خبره وکړه درته غوږ یم
خبره خدا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده فکر کوم چې سا خور یې هم لکه چې شاګرده ده
ښه ښه وی به نه یم پې خبر
زوروره اخر خور دې ده ځان پرې خبره وه
رښتیا درته ووایم مولای صاحب خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته زه خبر شوم چې په دې کلی کې ځینې خلک خپل خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي، چې یو پکې تاسو هم یې.
مولوی صاحب، که زما منې، دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي.
سردار خان، زما خبره په خلاصو غوږونو واوره. د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی، نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوی صاحب، چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی، نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خان، که ته دا کار کوې او که بل څوک، دا ستر ظلم دی. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
عزتمندو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې معلمې زینب خدیجې ته تسلي ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي، ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلک خبروي او که نه؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي، پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.